لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي هندستان د ټیسټ تلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلې ده د فوتسال نړیوال جام د نیمه پیلو به د پړاو لوبډلې معلومی شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوې دي د خبرونه په دوه منیمای کې به یو اربیا له دولت خان احمدی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبډلې په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو په خبرونه کې نور مطالب هم شته پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په شپږمه نهمه یولسمه نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوي وه چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلام مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي دغه راز د په دې خبر کې ول شوې دي چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یوه بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي او همدارنګه د 2025 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلی دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ایل بی ډبلیو وسوځېد عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده چا چې په درې سیالیو کې درې واړه ګټلې دي او یو 1 نمرې لري د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې یوه لوبه ګټلې دوی بایللې دي او نمرې 28 دي مای پرستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې درې سیالیو کې دوه بایللې یوه یې ګټلې او 44 نمرې لري همدارنګ د هندوکش سټرایکر لوبډل بیا په دریو سیالیو کې یو غټلې دوی بللې او دوی هم څلریش نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او اته اتیا اوسط لري. بهر شاه محبوب ورپسې ځای لري. بهر شاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او یو اویا اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءالرحمن شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بهر شاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
The coach is Plenu, Karim Sadiqi Sebo, Nor coach is senior player Rahmat Shah Seb, Shabir Nurim, that's Nor senior player Sikumdi, Dawi Badar Sara, Dawi Pomashwaro Sara, was the love of Fazal Rahman Dundum Razetara Rasid. Awakanom Lagasangaji Surbol Sakh cricket day, practice Wadi, practice Mkada, inshallah, the bus practice Sara Sara Mundum Okolesho, inshallah, performuku. Wakanom the her player, the Hawaii Darmani, is of first class Kulo Begum, let's take Kulo Begum. فرسٹ کلاس بس الحمد للہ زمو ارمان پورا شو ان شاء اللہ واقع نور روم واقع نام بس الحمد للہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرسٹ کلاس بس ټاپ کوم نو باندې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کومو بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې تبر ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بزي نو بس هغه لګ لګ پلین چې کومو لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله ز پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستاره ورسېدو.
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره د خوشحالي او د فخر خبر ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته مې فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر خوشاله یم. بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه نو هغه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نه وو نو درې مولو به عثمان چې کوم رقم لوبو کړه ډېر زیات اول خورته مبارکي وایم. یقینا ډېر زیات خوند دی کوم ماته چې د سره ولاړو ما دوی مو د کمبینیشن خپله کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما هم ښه پرفارمنس وکړو عثمان د سې وینینګز وکړو چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو. بل ما والد صاحب ته ناستو بالکل کور کې استې ګولې جی ما ترونه دي کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ لمه ډېرې مشورې راکړې کریم جی خپل ته ما سره د بلتم ډېرې مشورې راکړې همیشه هم دوی سره زه انډر اندې لوبه کوم. بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په ان اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبو ګټله. تیر لوبو کې موږ ښه سایډ برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره وسره رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فارمټونو کې لوبو کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو. ان شاء الله کوشش کو چې درتونکو درې وړو لوبو په همدغه سه مارجن سره وګټو.
یقینا نو میچ زموږ د ښه ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر ښه لوبو په لومړي سر کې تاسو راکړم نو بازي وړي وړي غلطۍ نه زموږ نو شو چې هغه دی وژنه زمون برسنل لگزر او شول خو هغه کم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شول نو بیا مې کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای ته سره پوره سوم نو هغه چې الله دې خو ورځ اعلان را وسه ډېر خوشاله مې ولګېدل نو په اخر یو کډ باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړم او ټیم مې سکور مې ځای ته ورسو. ستاسو خبره په لمړي سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټایم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګران وکټ سیم ټو سیم وکټ دی با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټایم تیر کما په وکټ باندې لټایم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه ما لک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړی پاره باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډیر خو لوبې ده او دا غوونه بعد ما د باز وړو وړو دغه د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خوشاګنه مې کوله لګیدا. ستا خبره بالکل صحیح ده. دغه نه بعد ما ته سټریک ډیر کم راغی خو په مقابل ټیم کې تقریبا څلور پنځه داسې سینیئر پلیرانو چې هغوی زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیرېدو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره هر ډې ماما باندې رنځونه بندولی شول. خو لال باز چې ډېر ښه لګیا وو او د هغې سره په سم کانفیډنس کې هغه ما ته ویلي چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغې سره زه لږ کانفیډنس کله چې دغه بیټسمان راغلل ما مخکې په خپلو خبرو کې یو څه وویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته. یو پکې هغه وه چې د مقابل د پویلیان طرف د ګراؤنډ غټم وو او دې طرف ته هوا م وه نو ما کوشش کوو چې زه اګینسټ د هوا شاته نه وهم یعنې د کوم طرف ته چې هوا وي هماغه وخته هماغه طرف ته لاړ شم. خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه هغې اینډ ته پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم. نو هغه چې ما کوشش وکړ چې هوا د ځان وساتم خو په هغې کې وروستوي بیټسمنانو ته چې ضیا شریفي او عبدالباقي هغې ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټرایک رانغی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانږدې شوې ده. دغه نړیوال جام به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه لوبغالي کې پیل شي. د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري. پالف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا. په بی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلادیش او سکاټلند لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه، ابوظبي او دوبۍ انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورځو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبې لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپله میلمه بنگلادیش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو خو په وروستیو دوه ورځو کې یې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پاړیو کې بنگلادیش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پاړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پاړۍ کې د بنگلادیش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو. خو اشوین د لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د یادې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولین ګرام دی. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ ملر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډی دی. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل اسمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
پا ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبډلمشر بابر اعظم له خپلې لوبډلمشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړې مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوې مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي، هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې سیدا یو داسې اړف وو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په آسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل اکبرو کې څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیسټنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درېواړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو پوهنه کړی دا خو د افغانستان په د ساوث افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه عظمت مرزی تر اعظم اس یو ګاډ گیفټډ ال راونډر سی خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی دا په کوم پوزیشن او کوم خپل رول سی د خپل ټیم کې ادا کړي دی او مکمل راونډر په صفت باندې دی واسانه نه ده ته دی بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړي وي نو دی دی باندې عظمت عمر زیتا منګه باید ډیر ستانه وکړو ډیر تشویق کړو او کومه صفات یې مکو کم ده
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پریاز سن او مالک کې څوک د دې تش ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیا ویلري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک ستر ملي مراله سیږي خامخه شاته یو لسکلن او مهنت پروت وی خو دلته یو بل برخه دا سی پیغام باندې باید وګګیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دای په دغه ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه د څنګه اگزیکیوټ کولای شي دغه ټیم خلاف دا یو بیل برخه ده چې هغه ځانګړتیا وس ابراهیم زدران لري هغه اوس ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولای شي د هر ټیم خلاف مونږ ته منډي جوړی کی نیو لوبغاړي ټیم تر اوستل ته به ټایم ورکو وخت به ورکو دغه ځانګړتیا به دوی هم پیدا کی او څه میچونه دوی ته ورکول سی او څه وخت په ټیم کې تیر کی نو خامخا تاسې احساسې ده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دوړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او یا ځسن واقعي سي ډير با استعداد لوبغاړي ده مالک سي دا د ډير او سيلي خاوند نو دواله زنګ مختلف استعدادونه لري دواله سي دي زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان د پاره پراتون کې خه ثابتې ده لسی
کله چې ګربس کیپر نوی خه پرفورم کوي دا مثبت ټکی ده کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربس پرفورم هم را نه ده دا ستوند څنګه حل دی شي
بالکل دی لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تكتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې کومګ وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې ګربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې د کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي دغه ځای کې به د ایزان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې تخپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې بده تا کار کول پکاري کولای شي خدای واغه زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د لپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شي چې بیټینګ په خو کو دغه ځای کې پکار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سې دی باید ګربز خپل د دې شیان ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکي
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروژنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلې دا لنډه کیسه کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد ځانګړتیا او مهارتونه لګ مختلف دي ل مجيب نه خو ډیر اغیزمن دی په نیمه بال باندې لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همدسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت ک بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له سره د دې په ټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبالې تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی دې ته پناستنه بولینګ ورز د کولو تر ولاړی پوری بیا منډه سره ډیر زیات محنت هم کړی دی، په فزیکی تمرینات هم ډیر محنت کړی دی، په بیټنګ باندې، د په فیلډینګ باندې، د په ذهنی آئیډیا باندې، د په هغه مورال او د تاسو څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړیدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه مونږ نه د سپمولای او نن سدا افغانستان ما غس سمره یینی او د افغانستان لپاره یو دسی سپینر ده او د نړیوالو لپاره یو دسی خبر ده چې افغانستان د زیات با استعداد کرکټران لری او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ارزمواریان معلومې سولې او پاغزو کې ډیر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سدا ډیر زیات تمرین ک نو کینستا سینه منګه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سدي د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه همدلته پای تر رسیدي تربیا مو په لاس فارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
نرشا از مات جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبی و سبق پوخ سبق چه جوڑ نشی احمک دیلم زلن سوری چه زلیگ پرو فک چه جوڑ نشی احمک دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جون بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې توګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پا دے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
وما ورس دا ونی مهم پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورس خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوی دي لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوی ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي خو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغه سي اراده هم لري چې د تعامل یا د خلکتیا دغه دروازه پراخه کړی شي
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلق وايي افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبای ډلې ډلې شوی وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغه سي مسخره کړی
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور بد د 10000 زره بلل جرګه در نکوه او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي
یو ځله د جرګه اټین شی او جرګه مونږ وشي پښتون اته سره مونږ کار د چ سمره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار د چ کړه یو سره د مو وشته نو دوه ول مینه خو اوره
د طبيع هم وایم وج په چیلنج جرګه در نکوه والا چې د سارونه مهم لاړ شي پد دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه بکیږي جرګه بکوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو
بیا هم ستړي مشه په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې خو دې کاري ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده د امریکا خارجه وزارت وایي لدی وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار په مرشم هغه چاره پر مخ یو سچ امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده خو د امریکا د اقدام په کور دننه نو بهر د سیاسي مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعال او تیرو اندېخنې راپورته کړي چنون کې انګلی چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېني او پروسته یو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه خسته
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې د دنیا په صد هم نه لاس ورکوي نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتی جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد د وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نورو ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي، او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانان لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی، او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پولې لري، او په اوسنۍ وختو کې د جیو پولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره
او کسان پروسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه بحثونه تود شوي دي. خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکري حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخ چلري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دوو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبدیلي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابت دی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلیدای شي چې د ټولو اجماع پر موجوده وي د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په ان تبدیلي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره اوریدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نشي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول دا غوډل پر خلاف چې په ګاونډي هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغه ډلو کې د داعش خراسان څنګ د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورزنګ د ازبکستان اسلامي غورزنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګري زوګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. د غراز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمی قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمی یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کیدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمی قومي او شهباز شریف دا ویرت کړي دي او وایي له دوی نه هیچ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد په یوه بل بیان کې دا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وای هغه ګاونډیان چې طالبانو سره خې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر بخپل هیوادونو کې د فعال ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاس وګریوان شي.
دا قسمه خبرې کول کې د هر ګاونډین د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي زه فکر نه کوم چې دا به کوم حل لاروي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د دسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمينه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلف هوادونو ترمنځ نور هم منفي لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابر کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمه باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زر احساس رابلل لوی جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي، له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریدی او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریدیو قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس را کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بول کنه، دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوشه او خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی پوشه بیا دازم کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه ته دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې مړي او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځلې د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ولې مینه خو اوره و خبر پختون خو پولیس تم ووري دا الته نه ما وسر اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې وسره خبرین دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پر نه مو ورې نه په ټاونشپ کې چې پلا کې مرانه ونو سیګه په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلره
او پر دې کوم او پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پختون خو کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته. نو له هازه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړ او ژوندای باندې کو د دوه جنازې لا ما ورته د دوه یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړیږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لای دی کی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 15000 روپۍ کار وته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګا در نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړیږي جرګا به کیږي جرګا به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاورا چاته نه پریږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې ملما پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار لمخه خالی کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولوسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډېره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغه لوی ملی حادثه او د دغه لوی افغانی جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیلو د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کوچارواکو او عام فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیلو د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر پر نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړه او اسرائیلو ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په طلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ یې ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولی دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باثباته کې دوه څرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو تر څنګ د خوښۍ او د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کیږي، په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی وه، ځکه هغه ویلي وو تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي. مه چې شاو خوشبګ وشکال وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردی کړي، وایل بعد مرغه پر نشي توکل روغ دی دا سره خپل استعداد او هنر نه مخه وخته. خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځیدل. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتې مراسمو کې کړه، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړي او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت فرهنګ له وجې زرګونه دغه استعدادونه مخ خاورې شوي دي. او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمانو. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثر کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي او بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره لدې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه، سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې یې داسې کار وکړ، ذاکر نایک ویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیاو نموي خبر کم. سکال د روانې اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا 10,000 مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه 40,000 پښتانه قبایلي ځوانان، فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې 600 تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو، نادرکه شویو، یتیمانو، بندیانو د دقیقو ارقامو ترڅنګ د لوټل شویو اموالو، غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو، پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوی او د هر لخر ماتولو پسې بټول قومونه همدغه تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به الله اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوی دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازې نه لوی جرګه وي چې د وی افغاني او کلداري نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپل جیب مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر 50-50 کلداري ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي. دینه مخکې د خیبر اورګزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1940 کال کې شوې و چې د ډیورنډ کرخه رد کړي او فیصله کابل تاسو ولې و. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف اموندل شوی. څېړونکو وايي موندل شوی توره 3,000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادراتو وزارت وايي دا توره د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی عیسی کې موندل ده. وايي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخي موندل چې لکه اندنو وروسته پکې نظامی اډه، وسلی، خواړه او نور توکي موندل شول. موندل شوی توره د میسو نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده. او په همدې سره د نن و مورز عمران راړم هر جمعه خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي
و ما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل.
ಪಟ್ಟ قدم گزار.